السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. د دې سات ډېره برخه تال او ټال خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر لستنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د ولسوالۍ په سرکخ سیمه کې تیر ماخستن پر یو کور ډرون برید شوی چې پکې درې ماشومان وژل شوي او د دوه میرمنو په ګډون څلور نور ټپیان دي. ځایي اوسیدونکو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې وژل شوي او ټپیان د شاجی په نوم د یو ځایي اوسیدونکو د کورنۍ غړي دي. دوی زیاتوي چې یادکاس عادي کاروباري سړی دی. ځایي اوسیدونکو دا هم ویل چې د برید سیمې ته د طالبانو ځواکونه ورغلي، سیمه یې کلا بنده کړې او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. بل ورته د ننګرهار ولایت وی با خبر سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې شینوار ولسوالۍ کې هم د شهسوار په نوم د یو عادي کلیوال کور باندې تیر شپه د بی پلوټ الوتکې دوه گزارونه شوې دي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه خو د خوې ویل چې بریدونه کې دوه میرمنې او څلور ماشومان ټپیان شوې دي. د طالبانو رسمي ویاندویانو یا لوړپوړو چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د آزاد اروپا ازادۍ رادیو د اوکراینی څنګ دفتر د روسیې په یو هوایي برید کې زیانمن شوې ده. د تیر شپې په دغه برید کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوخته، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ مات شوې او د رادیو ځینې تجهیزات زیانمن شوې دي. د امنیتي کمرو ویډیوګانې ښیي چې د رادیو دفتر ته نږدې دوه چاودنې د دوو توغندیو له کبله شوې چې په مستقیم ډول پر دې سیمې توغول شوې دي. د آزاد اروپا ازادۍ رادیو مشر سټیف کاپوس ډاډ ورکړی چې دا برید به د رادیو پر ماموریت اغیز ونه کړي او په خبرې یې ژورنالستان به خپل کار ته دوام ورکوي. کاپوس ویلي خوښ دی چې د راډیو کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو د تېرې شپې بریدونه کې د نورو اوکراینیانو پر وژلو خواشینی څرګنده کړې. پر کیف د روسیې د تېرې شپې بریدونه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او نږدې 50 نور ژوبل شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون راتلونکي اونۍ چین ته ځي او د هغې هیواد د پوځي نندارو په مراسمو کې برخه اخلي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي دا په تیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا مشر چین ته سفر کوي. د چین پوځي نندارې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په بیجینګ کې پیلېږي چې د نړۍ د شپږو سو هیوادونو مشران وربلل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بلل شوو مشرانو په ډله کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پوزین اندارې د دویم نړیوال جګړې د پای ته رسیدو د اتیایمې کلیزې او د جاپان د یرغل په وړاندې د چین د مقاومت په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه شلوریزه لوبه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي. دا لوبلړۍ د متحده عربي اماراتو په قربتوب آسیایي جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي او دغه جام راتلونکې میاشت ته پلان شوی دی. لوبلړۍ لس ورځې دوام کوي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 1 پایلو بکوي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمیز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیره قدر منوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ. نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم. خاغله مهم بلا زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامات سیدوسمنه
دی بلین نه کور ودان ډیر مننه. په لومړي سر کې را ته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ ان شاء الله هر څه ښه دی، سم دی.
خیو بولنو د شکایت به نه کوم، مسافر خپل ستونزې لري. بس یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافرۍ دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو، چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالي په برخه هم څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسر هم چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي، او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري، او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې اړه هم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، لغسې وړې وړې لیکنې خو موږ ټول تاسو او موږ هر څوک کوای سي کوي. د کتاب لیکل یا هم داسې یو داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلی دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي، او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پرې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دم ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده، لکه لیکوالی هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالی هم دغسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکي یو څه، یو کیسه یا یو ناول تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول یو کیسه له د لیکوالۍ یو برخه ترې جوړوي؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. موږ په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یو قصه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلې. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم، خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلې دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وکړي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیرې په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېده د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده سي له څو وخت راهیسي، څو کلن وسته، له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړی ده؟ او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلی و؟
زما د نورو اکثر لیکوالو مختلف نه دغه د لیکوالۍ پیل مې، اکثره لیکوال په کمکین عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه وخت کې مې څه نه و لیکلي. نو دغه
دلیل تاسو پوڅ کې پیدا کړه، ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه، او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی کنه، یا د بازار د ځینو ایراني لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما و، هغه د پوځ افسر و، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې و چې دغه کیسه ولیکم، دغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی، ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې هم داسې و لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخ تکی به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې و چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې و لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه و چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بڑا سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د مختصو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغه د رادیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلی چې چهار رقم سندره اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه. لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي، او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډیر ښه د خبرونه په دې برخه کې زغورم د تاسو په خوخه باندې وسندره واورو او ریدونکو هم واوري تاسو کومه سندره خوخوي سي در تخبره کړم
که د جاوید امیر خیل سندره د لایق صاحب شیل چلی یو باطر ملت د باطر ملت سندره که خبره
کوي حتما پس ترگو درنوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال صاحب محب الله زغم خوخه باندی جاوید امیر خیل پا غک سندره رو تاسو ته دی او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالی وی ورستل سندره برتر اگرزو
دا زمون دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن وطن خدایا تا تیت سرا وکڑن چیو نر دیرا پرین خود خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي یو باطر ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړیږي های های وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan dran khubuna bahar cha che muntakiya shu ba pradayo plural ki da dit sabala khatkra smang pade badmar bukhal ko na lata cha khadari na ladui cha sharmi
شمل هغل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا شمل هغل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا شمل هغل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا وسب هر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کتو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړې ته میړن یو
غروب پلور درم می دا تاریخ لا پانو لویگی دا غروب پلور درم می دا تاریخ لا پانو لویگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نړیگی های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن
د تال او تال ډیرو خوګوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته اوله مکسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره دي حساب ایسته در سره
چې په دې کې څلور ناولونه د لویانو لپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي دوی د لنډو کیسو ټولګې دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونه کوي
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اوریدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویل چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دی چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې خاص جوړ شوی وو چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره وو بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام وو هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې د په دې کتاب کې راغونډې شوي دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي
دغه ډیر اثر لري په مشمول باندې په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي. د همدې دغه تجربې راوښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه د سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکي، ډیر توجه ورته وکي چې اما غا ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکي او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډیر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبشي کنه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده، په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښې تر نن پورې او نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې دی ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي. لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دی علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي کې هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اوریدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا په زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کومه. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره هم هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي.
افغانستان ملالیا قربانا د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا شان بدے سرگن شی او لے شان بدے سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ون شی دب سنگ ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بونڈے کے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا
اس کولای سی خپل غږیز پیغامونه مخ ته 00 00 22 21 23 25 00 راولي ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرندر پسی بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام همدا ټول همکارانو ته سلام اله د چتا صبرات شیاس لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانانو همدا سندره به راته خبره کوي. ډالۍ دې زما ملګري چې مګل همت ته، لیلا محبت ته، مینې ارمان محبت ته، شکیبا محبت ته، او نارنګ د تال او چال د خپرونې ټولو مینهوالو ته دې ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي. ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
هيا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. لا پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. دی خان قرباغي سندره می پرونی خبرونه کی در تخبره کړی ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوګه سندره واورو.
عمر سلخوري ته ته وډالای وی وي د تور سترګونه دي زارشم، د تور سترګونه دي زارشم چې راته ګوري زه دی روغ لونه کړم. السلام علیکم. زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت وسندره نشر کی لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم د سندره ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم د بشمې پوپل زی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډاله وی خدای پامان خبرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی خیونه ری مننه ل خپل پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو. زه زموږ اوریدونکو ته تاله او تاله خبرونه یاست راځو تاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خور کې ته تخنیکی همکار ته نه کې هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. زه جانان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمه څخه هزاده ریډیو تاله او تاله خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مرسل راځي خور زه یو شعر ترنده زموږ طرفه ته تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه. خوشال خان د مغول په بازار کې, خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه. الهي په خپل مدد سره یو کړی, الهی په خپل مدد سره یو کړی, سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی, لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, ډیور لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی, د همو تر اباسینه پښتانه دی, استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خور کې سندره براته نشر کې د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالې وی لال محمد اکیار ته, شاه محمود قریشی ته, یار محمد ارمانی ته, په کړم کې روپ مستری ته, سلطان خیاط ته, همدارنګه بسری کلا کې عبد الناصر الله ته, څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټاله ټاله د خبرونې څخه هغه ټوله ته ډالې وی د الله په مان د نشریدو په اله.
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی ماستر علی هیدا سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کې تاسو ملتیا ولري.
شړی لارې مسافر پیزی رازینا, ولې شړی لارې مسافر پیزی رازینا.
د یار هم نا راضی نا اوخ کی تو یو ما د یار هم نا راضی نا سوداشی جوڑ می دنیا شی بچائی پکی کوما جوڑ می دنیا شی بچائی پکی کوما
شین سادر پسل کا چما زگر گدر تتل ما خبر کا شین سادر پسل کا
شین سادر پسل کا چما زگر للی ما خبر کا شین سادر پسر کا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
ویرانا یم او تک سر لکم جون پا